سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. د افغانستان او پاکستان دینی علماو د تونلارې او ترهګرۍ هر بڼه مردود او بلل او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه.
ډېر ښه تصمیمونه ونیولې شو. باید اعلامیې هم راغی چې په افغانستان کې جنګ د حل لاره نه ده. یوازې موږ کولی شو په افغانستان کې د صلح د لارې نه موږ هدف ته ورسیږو.
دا دینی عالمان پرون په مکه کې غونډ شوي وو. له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي کډوال وایي دلته یو تیار راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي.
صلح هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وری منفی م راکړه. لاړه ما د خپل د حال مشکلات دی هغه ویلې چې دغه چې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده، جنگ ده.
د امریکا او بریتانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. او راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 وکټې واخیستې. هرڅه تر خبرونو ورسته. د مهم خبرونو سره ټکی، د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن لوسوالی کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی بریټ کړی دی. هغه پاکستانی ملانی ولشوي چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د مرګ ګواښ کړی و. پوره خبرونه. د امریکا د دفاع وزیر وایي د دوی پوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. لوی راستن دا خبره پرون پنځشنبه د سنا مجلس استماعي غونډه کې وکړه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې آستن د دې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته د لویو ښارونو د سقوط مخنیوي کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي او که نه څه ونه ویل. نوموړي وویلي د احتمالي اقداماتو په اړه ګمان نه کوي، خو زیاته کړه چې د سرتیرو له وتلو وروسته به یې افغان ځواکونو ته د هوایي ملاتړ برابرول سخت چاروي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د دوی پوز دا مهال فارس خلیج کې له الوتک لیږدونکو بیړیو افغانستان ته کشفي الوتکې لیږي. د ویلي امریکا لا غوراوی په پام کې لري چې د افغانستان په ګاونډ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې افغانستان ته د الوتنې مزل لنډ شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو پر ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د لید کاته پرون پنځشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. اعلامیه کې راغلی د لیدنه کې پر اساسي موضوعاتو د تمرکز په اړه بحث شوی چې هغه د خبرو اجنډا د سولې بهیر او پکې د سیمې د هیوادونو ونډه ده. خلیلزاد له دې وړاندې کابل ته تللی وو او هلته د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیشن لوسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایي بریټ کړی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا بریټ پرون له غرمې وروسته شوی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا بریټ داسې مهال شوی چې د کمیشن لوسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي ویلي ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده.
چونکه از شب به طرف وجه جنگ به شدت
هلته لشپی راهیسه جګړه تاوده روانه و. ځواکونو ته په وخت مرسته ونه رسیده او هغوی له دې ځایه خان آباد ولسوالۍ ته شاتګ وکړ. متاسفانه چې ولسوالۍ سقوط شوه او دا مهال د طالبانو په لاس کې ده. الوتکه هم څلور بجې یو بمبار وکړ.
طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې اشکمش ولسوالۍ د دوی لاسته ورغلې ده. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لوی لار د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. د ډاکټر سلیم رسولي په نوم دا کس د وزارت د تقویتي میکانیزم مسؤلی چې پرونی د قرهباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې موټر سایکل سپرو پر موټر ډزې وکړې. د قرهباغ ولسوال محمد حنیف صدیقي ازادي راډیو سره خبرو کې دغه پیښه تایید کړه. تاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. لوبه د افغانستان په وخت د ماخوستن په 9 بجو او 30 دقیقو پیلېږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خب عمان از هر راست که فکر
له هر اړخه که فکر وکړو د عمان درجه تر موږ لوړه ده خو موږ په خوا هم په ډاګه کړی چې له هیڅ ټیم څخه بیره نه لرو موږ د یوې ښې پایلې د ترلاسه کولو په هدف له عمان سره سیالۍ ته ځو او ښه تمرینونه مو هم کړي دي
دا لوبې نړیواله او آسیایي جامونو ته د لارموندنې په هدف په قطر کې ترسره کیږي افغانستان تر دې مخکې یوازې یوه لوبه په دې ټورنمنټ کې چې سږ کال بیا روانه شوې کړې ده له بنګلادیش سره یو یو مساوي پای ته رسېدلې د راشد خان د پنځو وکټو خبر هم واورې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې پنځه لوبغاړي وسوځول راشد خان چې د لاهور قلندرز لپاره لوبیږي د پېښور زلمی په وړاندې دا وړتیا وښوده او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله
Five wickets for Rashid Khan and it's the first time in franchise cricket in 2020s he's taken a couple of wickets for
Lahore Qalandars yosul awyam mandi khade we aw pawrandi Peshawar team pe yosul shpeto mandu isar shu che pake Rashid Khan 15 wicket o muhim role ada kar اوس هم د سیمیاو نړۍ خبرونه هغه پاکستانی ملانی ولشوې چې د نوبل جایزې ګټون کې ملالی یوسفزئی ته د مرګ غوښ کړي او د ځای پولیسو یو قومندان وسیم سجاد پرونو ویل چې مفتی سردار علي حقانی د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې نیول شوې ده د ملا په یو ویډیو کې ټولنیزو رسنیو تراوتلې و غوښ کړي چې ملالی یوسفزئی د واده په اړه د هغې د ورستوي خبرو لکبل وژنې په دې ویډیو کې د ملا په سټیج له وسلې سره لیدل کیږي او له خلکو غواړي چې پر ملالی پاکستان ته د ورګرزیدو پر مهال انتحاري حمله وکړي ملالی د همدې میاشتې په پیل کې له یوې برتانوي مجلې سره مرکه کې ویلي وو تر اوسه نه پوهیږي چې خلک ولې واده کوي هغې دغه راز ویلي که غواړي ژوند کې یو څوک له ځان سره ولري ولې مجبوره یې د واده سند لاسلیک کړي پاکستانی ملا ادعا کړي چې ملالی پر دې خبرو اسلام ته سپکاوی کړی دی او د دومیانتارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلور میاشتني زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانویل ماکرون یې په څپېړه وهلی او د تارل د زندان حکم پرون د جنوب ختیځ ښار ولینس د یوې محکمې لخوا صادر شو محکوم شوي کس د تېرې سېشنبې په ورځ هغه مهال ولسمشر ماکرون په څپېړه ووهه چې د فرانسې د جنوب یو ښارګوټي کې له خلکو سره روغبړ پیل کړ تارل پر یو دولتي چارواکي په برید تورن دی د دې کار سزا هدا اکثر درې کاله بند او 15000 یورو جریمه ده د فرانسوي وګړي د خپل کار دلیل ماکرون خپل نارضایتي خودلی ده د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ راځو د پروګرام لومړی مطلب ته د افغانستان او پاکستان دینی علماو د افراطیت او ترهګرۍ هر بڼه مردود وبلله او په ګډه د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه دوی په خپل پرونی آنلاین کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړ شوی و وویل چې د جګړې دوام ته پلمې نه دی پاتې کانفرنس د سعودي عربستان د مکې له ښاره د یو څوارلس مادیز پریکړلیک په صادرولو سره پای ته ورسید اچې پریکړلیک کې څه ویل شوی د اسدالله لودین په راپور کې جزئیات اورو
افغان او پاکستانی علماو د تاریخوالی او افراطیت هر بڼه غندلې او ټینګار کړی چې د افغانستان د اوګدن اورین یوازنی حل سوله ده دوی د پرونی غونډې په پریکړلیک کې د قرآنی آیاتونو او نبوي احادیثو پر وړاندې کې ټینګار کړی چې د مسلمانانو وینه باید ودرول شي او مسلمانان په ورورګلوي کې سره ژوند وکړي پریکړه لیک کې راغلی اسلام د سولې زغم او پخلاینې دین دی او لارویان هم باید خپل مخالفتونه قرآن او حدیث ته پروجو کولو سره ختم کړي د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال عطا رحمان سلیم وایي کانفرنس کې د پام وړ مسله دا و چې ګڼ شمیر پاکستانی علماو پکې د سولې ملاتړ څرګند کړ خاغلی سلیم ازادي رادیو ته وویل دوی له تیرو دوه کلونو راهیسې د همداسې یو کانفرنس د جوړولو هڅې پیل کړې وې
نمونه بودی ولی شو بعد اعلامی کم راقی چه فرمانستان که جنگ ده حل لاره نده یوازی مون که ولی شو چه فرمانستان که ده صلح ده لاره نمون هدف ده ورسیگو او ده پاکستانی علما و تاکیدم و ده افغانستان ده علما و تاکیدم و چه جنگ مردود ده زما به آن بانده ده یو خی اقدام و ده یو عملی اقدام و چه به اول زل ده باره ده پاکستان علما و پاکی گرولو کن او به اول زل بانده ده پاکستان علما و پسرح بانده تاکیدو کن
د افغانستان او پاکستان د نیو علما پرون پنځشنبه د سعودي عربستان په کوربتوب او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان تر چتر لاندې سره جرګه شول غونډه کې د افغانستان د علماو مشري د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی کوله او د پاکستانی پلاوی مشر د هوغوی د اسلامي او دینی چارو وزیر نورالحق قادری وو د دوی د غونډې پریکړه لیک هم تر ډیره په هغو اسلامي لارښوونو او سپارښتنو متمرکز دی چې الله او د هغه رسول مسلمانانو ته د ښه ژوند لپاره کړی دی. دوی د یو کس وژل د ټول انسانیت وژل یاد کړی دی او ویلي دي د افغانستان د قضیې د حل په تړاو باید د مسلمانانو ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي. د مکې د غونډې په پریکړه لیک کې دغه راز ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان علما باید د اسلام حقیقي پیغام خپور کړي او دینی نصوص په مناسب ډول تفسیر کړي. پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې د افغانستان او پاکستان علما باید یو ګډه ټولنه جوړه کړي چې د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. دوی ویلي تاوتریخوالی باید له هیڅ مذهب، ملیت، تمدن او نجات سره ونه تړل شي او په خبره یې د افراطیت او ترهګرۍ له لارې د تاوتریخوالي هره بڼه مردوده ده، که هغه د ملکیانو وژل وي او یا هم انتحاري حملې. د پریکړه لیک په وروستۍ برخه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتل شوي چې نوره وینه تویدنه ودروي او یو د بل په وړاندې تحریک کوونکې کړنې پای ته ورسوي. دوی غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې ډلې باید په صادقانه ډول د سولې خبرې مخته بوزي چې په وسیله یې افغانان د سولې، پخلاینې، ثبات او د نړۍ له پرمختګه برخمن شي. د افغان حکومت د جګړې اصلي اړخ چې طالبان دي د مکې غونډې د پریکړه لیک په اړه مشخص څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی له 2001 کال راهیسې دا تګلاره درلوده چې ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل دوی چمتو دي چې د سولې خبرې مخته ولاړې شي. د سولې بین الافغاني خبرې تر اوسه ټکنۍ مخته روانې دي او کوم خاص پرمختګ پکې نه لیدل کېږي. د همدې خبرو پر مهال په وار وار د افغانستان له دننه او بهر له طالبانو وغوښتل شول چې له افغان ځواکونو سره اوربند وکړي، خو طالبانو دا غوښتنې رد کړي او ویلي دي هغه وخت اوربند کوي چې خبرو کې پرمختګ وشي.
و موردل چې د افغانستان او پاکستان دینی علماو پرون په مکه کې غونډه کړې ده او د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو باندې ټینګار کړی دی. د سولې فعالان وایي د سیاسي هڅو تر څنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دینی علماو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو لا سره منسجمې او زیاتې شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخوانیو هغو دا و چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې ده.
سعودي خو تاسو ته معلومیږي چې هغه یو مقدس ځای دی او هلته علما راټولېدل او د افغانستان اوسنی وضعیت باندې خبرې کول تر ډېره حده پورې که چیرې موږ ته وګورو دغه اوسنی جنګ هم داسې مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم که چیرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علماو د نظارت لاندې د افغانستان وسنی وضعیت ته د پایتخت کې شوه چې دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خواغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان درمن په قطر کې پیلن هم ادامه لري او په زمن کې کچیرته په د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا دغه سي اسلامي ممالک لکه مکه معظمه کې چې دغه یو کمپرنس جوړیږي د نړۍ د علما او دغه رنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې باس کوي د دینی لحاظ. نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کمپرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي او بالاخره یو دوه
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي. التم دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغه غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو؟ دا اوسنۍ
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم دغه سی په ملیشیا کې او په نور اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول شوي وو. نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودای نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی باس کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایطو کې نسبت و نورو شرایطو دا فرق دی په وسالات کې د امریکایانو هغه نظامی حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغانی جنگ دی. د دې لپاره واقعا هم د دغه علما او ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار او د سولې فعال عزیز الله فضلي و چې د مکې د غونډې په اړه خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
هغه افغانان چې په وروستیو کې له آلمان نه افغانستان ته راستانه کړل شوي وایي دلته یوه تیاره راتلونکي برخلیک اندېښمن کړي دي. تازه د روانې اونۍ د چهارشمې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه ایستل شوي دي. په دې راپور کې د ځینو دغو کډوالو د ژوند په اړه حکایت شوی دی.
نو د ما خپل کاروبار هر څه وظیفه هر څه شکر او الته زبا مې مزوا هر څه مې خپل
دا د سلوریش کدن جمشید غږ دی چې د برت راستانې دوه پاړه حکایت کوي. د دې لغمان ولایت وسیدون کې د نام نه یو د وی روخان راتلون کې هیل وړ کړچې شپږ کال مخکې د آلمان په لور وخزيږي. د وی سره لدې چې هلته آلمانی ژبه زده کړه او کار هم ومند خو د کډوالۍ غوښتنلیک رد شو. له آلمان نه د جمشیر په سیر د نورو ایستل کېدل سبب شول چې د فرانسې ته لاړ شي.
څلور کاله ما خپل سپین کار وکړ چې ټیکس مې مر کړی و مالیات مې مر کړی و سل هغه نم چې ما کار وکړ ماته دوه وارې منفی م راکړه په دې وجه باندې چې ماته منفی په دې وجه راکړه چې ما وخت چې خپل قاضي او وکیل ته ما خپل مراجعه وکړه لاړه ما د خپل د حال مشکلات دی هغه ویلې چې دغسې د مونږ ولایت کې بدبختي زیاته ده جنګ ده زه نسم تلی چې هلته لاړ شم د کور نه یوازې د کورنۍ مشر زوی زه یم زه خپله نسم تلی په هغه ولایت ته بیرته چې په دې چې مونږ ته تعدیدات زیات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ 240 افغان کډوال له آلمان نه وایستل شول. بل شپږ دېرش کلن شاولي دی چې وایي په ایران کې له سلر ویشت کلونو اوسېدو وروسته له کورنۍ سره آلمان ته کډه شو خو له شپږ کالو وروسته له آلمان نه وایستل شو. د شاولي میرمن او درې اولادونه په آلمان کې دي. دی وایي لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلی او هیڅوک نه پېژني.
د سیشنبې په ورځ مې ډیپورټي راغله راته یې وویل ته باید لاړ شي. ورته ومې ویل ما د پناه غوښتنې غوښتنلیک ورکړی او څه به کېږي. راته یې وویل وخت نشته باید ډیپورټ شي. دلته ښه راتلونکی نه وینم ډیر اندېښمن یم په ځان ډارېږم دلته لوی شوی نه یم ډیر ډارېږم.
په ورته وخت کې د کډوالو او راستنولو چارو د وزارت د خپرونو سلاکار عبدالباسط انصاري سره له دې چې پر نام نه یو اندېښنه خي وای
په عین حال کې ځینې مرستندوی مؤسسات او هیوادونو چې په دغه برخه کې مرستې تر سره کوي او په عین حال مراکز د فنی او حرفوي مراکز هم ایجاد شوي دي چې دوی کولی شي په دغه مراکز باندې زده کړو کې د دغه مراکز نه فارغ شي او په اجتماع کې آزاد فعالیت ولري.
د خغلی انصاری په خبره له 2014 کال راهیسی چې له آلمان نه افغانان په زور یا په خپل خوخه هیواد ته راستانه کړی شوی شمیر په ټوله کې 15,203 ته رسیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې 6.5 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې میشت او یا یې د پناهندګۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي چې ډیری په ایران او پاکستان کې دي.
قدرمنو اوریدونکو ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ. او حتی امکان کوشش کوي چې هغه ځایونو ته دلته ګڼه ګونه ډیره ده لاړ نه شي.
جمهوری ریاست رسمان په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوی خبريال الیاس دایی په نوم د یوې څلورلارې نومول منظور کړل. جمهوری ریاست د دې کار هدف له خبريالانو او د بیان له ازادي ملاتړ بللی دی. د محمد الیاس دایی کورنۍ د حکومت دا پرېکړه ستایي خو له دې د زیاتو کارونو هیله ښیي. بلخوا له رسنیو او خبريالانو ملاتړي بنسټونه د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
جمهوری ریاست د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه وړاندیز منظور کړی چې له مخې په هلمند کې یو څلور لارې د ازادي راډیو د وژل شوی خبریال الیاس دای په نوم نومول کیږي. ازادي راډیو ته د دې وړاندیز او منظوري مکتوب رسیدل دی. په دې مکتوب کې د جمهور رئیس غنی له قوله لیکل شوی د خبریالانو د بیان له ازادۍ څخه د ملاتړ په موخه له وړاندیز سره سم د شهید الیاس دای په نوم د وړاندیز شوی څلور لارې نومول منظوروم. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل نوربدا واټرسمند الیاس دای په نوم یادېږي.
د فرهنګ وزارت د جادو او واټونو د نومې شودنې مرکزی کمیسیون له لوري قائد شوی او ولسمشر ته وړاندې شوی غیر منظور کړ. نوربدا واټرسمند شهید الیاس دای په نوم
هلمند کې د الیاس دای څلور لارې د هغه کور ته نږدې د ولایت مقام پر سړک د چي د وی په میاش کې د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د هلمند ولایت د خبريالانو ټولنې په همغږي د هغه پونوم ونوموله او ورسته جمهوریت ریاست ته د منځوري لپاره وړاندې شو. د الیاس دای کورنۍ د حکومت لدی پریکړې هر کله کوي خوای د دای خدمتونو او حدس ته پکتو باید لا ډیر زیونه د هغه پونوم شي. د هغه ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
شهید د هلمند لپاره ډیر کار کړی او د هلمند په سختو شرایطو کې په هر ډول حالات کې د هلمندیانو ژغ پورته کړی او د هلمندیانو یوازې زموږ د کورنۍ غوښتنه نه بلکې د هلمندیانو غوښتنه ده چې د نورې ساحې د په نوم ونو مول سي ښوونځي او داسې نور ځایونه چې مهم وي او د ژورنالیستیکي خدمتونو پورې اړه ولري.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال تیر کال د لړم په 22مه په لخکرګاه کې د په موټر پسې د نخلول شوی مایند چاودنې په پایله کې ووژل شو. افغان حکومت د هغه د قتل په تور دی او تند نیولو خبر ورکړ خو تر اوسه یې په دې اړه لا ډیر جزئیات نه دي ورکړي. بلخواله رسنیو او خبريالانو ملاتړي بنسټونه د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د خبريالانو د وژنو او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه په سم ډول وڅېړي.
مهم دا ده چې د خبريالانو هغه دوسیه په پزنګړې توګه د خبريالانو د قتل دوسیه بررسي کیږي کنه، د شهید الیاس دایی خپل دوسیه بررسي کیږي کنه، د هغه قاتلان قانون منګلو ته وسپارل سي کنه.
خو د افغانستان حکومت ډاډ ورکوي چې خبريالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د قتل هر ډول قضیه به څېړي او په دې برخه کې د ډیرو دوسیو په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکوي. خو لا هم د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالي او ګواښونه افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ د شمیرو له مخې د 2021 کال لپاره تر اوسه د رسنیو نه تنه کارکونکي او خبريالان وژل شوي. تیر 2000 کال کې د شمیره شپارستانه و.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره واوري.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو دا مسله ارزوي ک افغان ځواکونه له ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو پر ضد هوایي بریدونه وکړي که ونه کړي. ورسپانې څرګندوي چې د امریکا دفاع وزارت پر دې غور کوي که چیرته کابل یا د افغانستان یو بل مهم ښار د طالبانو د سقوط له خطر سره مخامخ شي له جنگي الوتکو او بي پيلوټ الوتکو د هغوی پر ضد کار واخلي که ونه کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې. د لویدیز په خبرونه بلومبورګ لیکي ترکیه وایي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره مالی او نظامي ملاتړ ته ضرورت لري. بلومبورګ لیکي ترکیه د ناتو له نورو متحدانو غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې مطلب کې وړاندې راغلي دي چې تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ناتو د سرمشیزي ترڅنګ د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او د ناتو د نورو غړو هیوادو سرتیري له افغانستانه په وتو دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل دي چې ټول نړیوال ځواکونه به د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستانه ووسی. نیویارک ټایمز په روسیه کې د پوځي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې شاید د جولای تر نیمایي پورې د پوځیان له افغانستانه ووسی، خو امریکا به خپل ډیپلوماتیک ماموریت په افغانستان کې خوندي کړي چې د دې لپاره په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت مهم ګڼل کیږي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلی وو چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ورته مهم دی. د ترکیې ډیلی سبا ورځپاڼې هم په دې اړه مقاله خپره کړې ده. د انګلیسي ژبې ورځپاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوشغلو په وینا لیکي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه به د متحد ایالاتونو په ګډون له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. چاوشغلو زیاتوي چې هیڅ هیواد په یوازې توګه د مسؤلیت ته غاړه نشتی. ډیلی سبا لیکي انخرې وړاندیز کړی دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر بشپړو وتلو وروسته به د حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې مرسته وکړي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا او برېټانیا مشرانو په خپل لومړنۍ مخامخ لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او ژورتیا ژمنې وکړې. ولسمشر جو بایدن او صدر اعظم بوریس جانسن د جی 7 یا وو سنتي هیوادونو له غونډې مخکې پرون برېټانیا کې سره ولیدل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات له اسدالدین اورو.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن لیواله دی چې له دوی سره د اقلیمي بدلونونه نیولې ترکوید نولس او امنیت په ګډون پر یو شمیر مسئلو کار وکړي. جانسن له برېټانیا سره د بایدن د همکارۍ لیوالتیا د تازه حواله یوې لوی ساس سره تشبیه کړه. جانسن د امریکا له ولسمشر سره تر ملاقات وروسته وویل خبرو یې نږدې یو نیم ساعت دوام وکړ او په ګډه سخت کار سره کوي.
موږ پر ګڼ شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. دا ډېر په زړه پورې دي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې او خپله د بایدن خبرې واورېدل سي، ځکه ډېر کارونه دي چې دوی غواړي په ګډه یې له موږ سره ترسره کړي، له امنیت نیولې تر ناټو او اقلیمي بدلون پورې. دا په زړه پورې ده. دا د تازه هوا یوه ساه ده. دوی غواړي ډېر څه په ګډه ترسره کړي.
جو بایدن په دې پیغام سره اروپا ته راغلی چې خپل اروپایي متحدانو ته یو ځل بیا د امریکا د باوري ملګرتیا ډاډ ورکړي. دا غواړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د تګلارې خلاف بهرنۍ پالیسي ولوبوي، ځکه د ترامپ تګلاره پر دې ولاړه و چې لومړی امریکا ده. جو بایدن له بوریس جانسن سره تر ملاقات وروسته اعلان کړی چې متحده ایالات به نیم میلیارد دوزه د کورونا واکسین اخلي او کمایه د هیوادونو ته به یې د مرستې په ډول ورکوي. بایدن ویلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د خلکو ژوند خوندي کړي. د دې په خبره امریکا غواړي چې د واکسینو تولید ځای ووسی، لکه څنګه چې د دویم نړیوال جګړې پر مهال د دیموکراسۍ تولید ځای وو. بایدن او جانسن د وسترو صنعتي هیوادونو یا جیوو هیوادونو د سرمشریزه په درشل کې سره کتلی دي. ټاکل شوی دا سرمشریزه نن د جون میاشتې په 11مه نیټه تر سره شي چې پر بایدن او جانسن سربیره پکې د 15 نورو هیوادونو کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا او جاپان مشران برخه اخلي. بایدن او جانسن د خپل لیدو کتو پر مهال د اتلانتیک یو نوی منشور هم لاسلیک کړ. دا منشور اتیا کاله مخکې د امریکا د 23 ولسمشر فرانکلین روزویلټ او د بریتانیا د پخوانی صدر اعظم وینستون چرچل د هیلو او ژمنو پر اساس جوړ شوی دی. دغه سند هغه ننګونې تعقیبوي چې د چین او روسیې په څیر هیوادونو لخوا د آزاد سوداګرۍ، بشري حقونو او نړیوال نظم په وړاندې راولاړیږي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زبدر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت سهار ته نیمه شوې ورزو لاند خبرونه ته د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن وایي د دوی پاوز مخکې له مخکې د افغانستان له بهره په دغه هیواد کې محاربوي او نظارتي عملیات پیل کړي دي. آستن دا خبره پرون پنجشنبه د سنا مجلس استماعي غونډې ته وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغان دولت مرکچیانو د سولې د خبرو په ګړندي کولو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو خبره پاڼه کې ویلي دا لید کاته پرون پنجشنبه د قطر پلازمینه دوحه کې وشول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخارش کمیش ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې هوایی برید کړی دی چې په پایله کې 8 طالبان وژل شوي. د پروان مسؤلین وایي وسلوالو د کابل پروان پر لویه لار د عام روغتیا وزارت یو چارواکی په ډزو وژلی دی. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن ماخوستن د عمان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتلی بالر راشد خان بیګا د پاکستان په سوپر لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه پاکستانی ملانی ول شوی چې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسف زیته د مرګ واښ کړی وو او د دومیان تارل په نوم هغه فرانسوي وګړی په څلورو میاشتې زندان محکوم شو چې خپل ولسمشر ایمانوئل ماکرون یې په څپېړه وهلی وو. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خپور کړو. د نیمنړی او کورکلی پروګرامونه خو تر هغه مخکې ورزو خوست په خوست کې د پانتون فارغان وایي چې دولت باید دوی ته د ماسترۍ زده کړو موقع برابر کړي او همدارنګه د کار په لټولو کې ورسره مرسته وکړي.
په خوست کې د پانتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته په حکومتي او خصوصي سکتور کې د کار کولو زمینه برابر کړي. فارغان وایي اوس ډېرې ګمارنې په واسطو خپلوي او پیسو کېږي. که کوم کس دا ونه لري نو نشي کولای چې ځان ته د خپل مسلک او وړتیا سره برابر دنده پیدا کړي. د پوهنتون فارغانو یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې څخه د شاوخوا 2500 نجونو او ځوانانو د فراغت جشنوارې په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړي. د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل نورالله نوري وویل
زه باید یا ماستری وکړم او یا هم یو ښه دنده ترلاسه کړم. خول له بد بخت چې خوست د ځوانانو لپاره دواړه ډېر ستونزمنې دي. کمستری کوي هم په خوست کې داسې زمينه سازي د حکومت لخوا نه کیږي او نه هم کوم خصوصي پانتون موجود دی. او کچېری بیا وغواړي چې زه باید یو ښه دنده په خپل بش خپل برخه کې ترسره کړم ولې له بد برخه بیا هم دلته یو څه ستونزې زیاتې دي یا د پیسې یا واسطې یا نور مسایل هغه ډول چې ته وغواړي دنده هم نشي ترلاسه کولای.
د اقتصاد پوهنځي فارغ التحصیل اسماعیل قادری هم وایي دوی په دې خوشاله دي چې د پوهنتون څلور کلنه دورې پای ته ورسوله. خو دې ته اندېښمن دي چې دولت کې د دې ځوانانو د جذب لپاره گنجایش نشته.
ډېر د خوشالۍ ځای ده چې موږ یو څلور کلنه دوره پای ته ورسوله. خو خپه بیا په اندېښنې را موږ سره پدې دي چې دولت زموږ د فارغ التحصیل محصلانو هیڅ کوم گنجایش نه لري. مو کوس خلاصو د غسی په ګرځو ولې چې مونږ دولت کاری فرصتونه مونږ ته نه لري چې مونږ ته کاری فرصتونه برابر کې مونږ وظیفه وکړو مونږ د وطن د خلکو خدمت وکړو. مونږ سره په دې برخه کې ډېر اندېښنې دي.
د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسه اجرایی مسؤل نظیف الله نظیف وایي فارغان باید په دې زده کړو بسنه ونه کی بلکې هڅه دی وکړي چې تر ماسترۍ او پی ایچ ډی پورې زده کړی وکړي.
د دوی څخه هم جدي هیله ده چې په همدې لسان سره بسنه ونه کړي بلکې وړاندې مسترې پی ډی ته هم لاړ شي. په هر اداره کې چې دوی غواړي چې کار وکړي جدي د فساد مخه ونیسي تر څو زموږ وطن په مخ لاړ شي.
بلخوا د خوست چارواکي د محصلانو دواړه غوښتنې پر ځای بولي او وایي ولایتي اداره دې دواړو مسایلو ته متوجه ده او دا ستونزې د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریکې کړې دي. خوست وری محمد کټوازی ویل دوی د لوړو زده کړو وزیر سره خبري کړي او په نږدې وخت کې به شیخ زاید پانتون کې د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ پروګرام پیل شي. محمد کټوازی د کارموندنې په برخه کې ستونزمنی خوځیتوي چې خصوصي سکتور ته د ودې لارې به تحصیل یافته ځوانانو ته کارموندنه وکړي.
دا وکن دولتي ورګانو کې کار کوم د مش کوشش کوي خو خصوصي سکتور ته پرمختګ ورکو مخ لرسه او ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي.
په خوست کې د شیخ زاید پانتون سربیره د پامیر طلوع آفتاب احمد شاه ابدالي او دعوت په نوم څلور د لوړو زده کړو موسسې او لسګونه نور د نیمه لوړو زده کړو مرکزونه فعالیت لري. خوست کې هر کال خواهوشا څلور زره کسان د پوهنتونونو او نیمه لوړو زده کړو موسسو څخه فارغیږي چې ډېره کمه برخه یې حکومتي او خصوصي سکتور کې دندې ترلاسه کوي او ډېری نورې کار او بوختیا نه لري.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې ونې د خبرونې موضوع مو خزو ته د انتخاب حق نه ورکول دي. په افغانستان کې یو شمیر نارینه د خزو خوخه د کور او آن د هغوی په شخصي ضرورتو کې هم اړینه نه بولي. دلته اکثره نارینه خپل خزي بازار ته نه بیایي، کرای کور په خپل نسی پراته لدی چې اولی خپل میرمنې ته وروخی. خود د ګډ ژوند په چارو کې کتل یو لوری تصمیم ونیسي او پریکړه وکړي، دا به مقابل لوري ته څومره د منلو وړ وي.
بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه ورته جړه مې راځي خو څه وکړم.
کنارینه او ښځه د کور په چارو کې خپلې مشورې سره شریکې کړي او ګډې پریکړې وکړي، په ګډ ژوند به یې څومره مثبتې اغیزې ولري.
دغه د مشوره کولو په اساس خپل دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی خوشحالي احساس ورکول کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
چې موږ کډه ویوړه چې ګورم چې دومره خزنده پکې ده، مچان ده، میګي او زموږ سره یو برابر ده، او یوونه پکې ده چې د هغې لاندې کینو لوښي مینځو، نو د هغې نه کله چینجي لویږي، کله ماشی لویږي، کله مچۍ لویږي، یو رقم ته ده. دیوالونه خراب ده، ناوې ټول بندي، بامونه خراب دي. خدوې په خپله تبه واخېست، اوس په خیمان اووه زره روپۍ کرایې ده او په دوه روپۍ نه درې کوټې دي.
دا ګلبي بيوچي په کرایي کور کې ژوند کوي. هغه وایي د استوګنې کور یې زیات مشکلات لري، ځکه چې د کور د نیولو نه مخکې د کورنیو نارینه وو هغې ته کور نه وو ورښکاره کړی. ښایسته بله ښځه ده چې وایي د جامو د انتخاب لپاره یې میړه بازار ته نه بیایي. د هغې په خبره میړه یې دی او اولادونو ته یې په خپله جامې راوړي او دوی مجبوره دي چې هماغه ومني.
پورکه زما خاون چې ډېر تریخ سیمات وي، بازار ته مزه چې بیا هر شی مې چې لګي ماته خپل راوړي، د توشک په خونه او قالینه او پرده او زما لباس ماشوم ته مې چې شی لګي وې زه درته راوړم ماته مزه بازار ته. بیا مې هغه نه خوښېږي، په زړه مې نه ورته جړه مې راځي خو څه وکړم، مجبوري ده.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ډیر شمیر ناوړه دودونه او ناوړه باورونه لپخوا راهیسی شتون لري چې د ښځو ژوند د کور تر څلورو دیوالونو محدود کړي. د دې خبرې د کروالي لپاره مو د عامو خلکو هغه باور راخیستل دي چې وایي ښځه یا د کور ده یا د ګور ده. د هغه باور دی چې د عام افغان ولس د فکر یو برخه سرګندوي او تر اوسه پورې ډیر شمیر افغان نارینه په همدې باور دي. په افغانستان کې د وروستیو اتلسو کلونو په اوږدو کې زیات شمیر کورنیو او باندنیو ادارو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کړې دي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی شتون لري. توریالی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی وایي خپلو خویندو او ورندارګانو ته په اخترونو او نورو خوښیو کې کالي او نور د اړتیا وړ شیان په خپل را اخلي او دوی ته اجازه نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي.
دا خزی باید باندې ونوزی، ځکه دا د باندې وتل د سړو کار دی. خزو طبيخي لازم نه ده چې د باندې وزي، مثال یو سودا یا شی په کاری د کور د پاره باید سړی واخلي. د خزه باید باندې ونوزي، ځکه بیا بازاری کیږي او عادت کیږي. زه خو خپل خويندې او دوی ته اجازه نه ورندارګانو ته اجازه نه ورکوم چې د باندې وزي سودا په سیات شیرا وړي د بازار نه. حتی کالیم چې اخلو مونږ خپل سړی بازار ته ځو او کالی برته اخلو خزو ته.
د انسان له پیدایښت نه تر اوسه پورې د ښځو شتون د ټولنو د جوړېدو لامل او ښځه تل د عاطفي او ترحم بیلګه بلل شوې. له همدې امله ویل کیږي چې د یو بریالي نارینه تر شا د یوې ښځې لاس وي. مولوی نور الله کوثر په ګډ ژوند کې د ښځې او نارینه یو موټی اوسېدل اړین بولي او وایي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت په وخت اول د هغه میرمنې پرې ایمان راوړ او د هغه ملاتړ وکړ.
حدیبیه کې کله چې نبی علیه السلام حکم وکړ خپل احرام نه ځان خلاص کړي، چلته هغه ممانعت ایجاد شوی دخول د مکې ته. بیا نبی علیه الصلاه والسلام حیران پاتې او صحابه خبرې نه منلې. کله چې راغله له خپل خځې سره مشوره وکړه له ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سره، هغه مشوره وکړه ورته ویل چې له تخپل لار څخه خپل ځان حلال کړ او خپل احرام دی او با ساتي. نور صحابه رضوان الله تعالی علیهم هغه پیدا کی جرأت پیدا کی مغه کار وکړي خځې مشوره ومنله، هغه یو بمبست پیدا سو او یو ممانعت پیدا سو او اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم ایران څنګه وسې دي خځې مشوره ولا چې نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د فتن هغه مات کړه. هغه کم یو کله باندې چې را مختصي ولا غیران پاتوز دي کار نه څنګه وزي د خځې په مشورې باندې مشوره په کور په کارونه کې په ټولو کې په نارینه باندې لازم ده.
په کور کې معمولا خځې زیات وخت تیروي او د کور چاري تر ډیره په خځو پورې اړه لري. له همدې عمله خځې کوخخ کوي چې کور په خپل سلیقه جوړ کړي، د کور وسایل او ضرورت په خپل واخلي او د کور په جوړولو کې خپل اختیار ولري. ټولن په استاد امید افغان وایي د ګډ ژوند په چارو کې په خاصه توګه د کور په جوړولو کې د خځې سلیقه مهمه او ضروری ده.
د نارینه توب او خزینه توب چې ارزښت په دې ټولنه کې مشخصي دا باید لمنځه ویسو او انسان ته ارزښت ورته ورکو. یعنی نر د ستونز نه رامنځته کیږي، بلکې دا نارینه توب د فرهنګ او کلتور منځ ته راوړي چې دغه نارینه توب لمنځه باید لاړ شي. له بل خواست که د ټولنې کې دو پروسه باید اصلاح شي چې له کوشنیوال څخه کوم ماشوم چې نری هغه ته اهمیت ورکول کیږي او کوم یو چې خزه یا انجلۍ هغه ته اهمیت کم ورته ورکول کیږي، لمغه جسکه دا دود رامنځته کیږي. او بل خواسکه د خزو وند او اهمیت د خزو له خواسکه باید روخانه شي. یعنی منظور می داده چې هغه مور ده چې بیا هم د خپل زوی ته اهمیت ورته ورکوي او لور ته اهمیت نه ورکوي، هغه خزه ده چې خپل ځان ته یا د خپل بچیانو ته، یعنی خزینه بچیانو ته اهمیت نه ورکوي ولیکن د خپل میړه ته اهمیت ورته ورکوي، چې دا مفکوره هم باید بدله شي.
دا چې عام خلک د خزو خخه د کور په چارو او د کالیو په انتخاب کې څومره اړینه بولی، دا به د دوی په خبرو کې واورو.
نن د سمې شرزاد ننګرهار ولایت څخه کور لپاره د خوراکي توکو ترڅنګ نور اړین توکي ز پخپل له بازار څخه راوړم. زنانه و ته د تګ اجازه ځکه نه ورکو چې یو څه مشکلات شته. تر ټولو مهم مشکل امنیت نشتواله دی.
خبر سره کوم د نیمروز ولایت اوسیدونکو مشوره کول او هغه خپل کور والا سره ډیر مهم رول لري. په دې معنی چې یو بل باندې ډیر باورمن دي، یو بل باندې ډیر قوي اعتماد لري او د مشورې په اساس باندې د کول سره چې یو بهترین لار انتخاب کړي.
د نیمې نړۍ ترنو اوریدونکو، دا چې په ګډ ژوند کې د خځې خوخه په پام کې نیول څومره اړینه ده، دا به د شیبا سعادت په خبرو کې واورو چې موږ ور سره مرکه کړې ده. اغلی سعادت که په سر کې راته وایست چې ولې ډیر شمیر افغان نارینه د کور په چارو کې له خپلې میرمنې سره مشوره نه کوي.
هغه نارینه خپل میرمنو ته د مشورې حق نه ورکوي چې دوی تعلیم نه وکړي او یا د تعلیم سطح یې ټیټوي. که دوی په دې پوه شي چې د خپل ښځې سره مشوره د دوی په ژوند او کاروبار کې څومره ګټوره تمامېږي، هیڅکله به هم د خپل ښځې د مشورې څخه پرته کوم کار نه کوي. خو دلته درک ده چې دا ډیره مهمه خبره ده. دوی باید خپله ځان سره فهم او درک ولري. دویمه خبره دا ده چې افغان نارینه په دې نظر او عقیده دي چې میرمنې یوازې د کور کارونه به کوي او ماشومان به سنبالوي، چې په حقیقت کې داسې نه ده. ځکه ښځه او میړه په ګډ ژوند کې د چارو د پرمخ وړلو لپاره مشورې ته اړتیا لري.
کنارینه د ګډ ژوند په ټولو چارو کې لخپلې خځې سره یا مور او خور سره مشوره وکړي، دا به څومره ګټور وي؟ او که هر څه دوی په خپل وکړي او خځو ته د انتخاب حق ور نکړي، زیانونه به یې څه وي؟
کنارینه د ګډ ژوند په چارو کې د خپل کورنۍ غړو سره، که هغه مور وي، خور وي او یا هم میرمن وي، هغو سره مشوره وکړي، نو په دې وخت کې به دغه نارینه نوي مفکوره او نظریات به ترلاسه کړي. په دې معنا چې نظرونه او فکرونه سره متفاوت دي. کیدای شي په دغه وخت کې دغه نارینه داسې یو فکر او نظر ترلاسه کړي چې حتی تر اوسه پورې د دې په فکر کې هم نه و. دغه د مشوره کولو په اساس خپل دغه میرمنې ته یو قسم د ژوند کولو ترقی، خوشحالي احساس ورکول کیږي.
اغلی سعادت که په پای کې راته ووایاست چې څنګه کېدای شي عام خلک د ښځو په حقونو باور پیدا کړي او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي؟
د ښځو د اشته حقوقو څخه چې اسلامي شریعت او قانون ورته ورکړی دی، د هغې د عامولو او رایې جولو لپاره موږ بعضې لارې لرو. لومړی، د بشر حقوقو نړیواله اداره، کوم چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي او وخت په وخت د ښځو د حقوقو په برخه کې خپل غږ پورته کړی دی او د ښځو د حقوقو څخه دفاع کړې ده. دغه اداره کولی شي چې د خپلو نشراتو له لارې، د مبلغینو له لارې یا هم د کارمندانو له لارې نه د ښځو د حقوقو په اړه پیغامونه جوړ کړي او دوی دغه پیغامونه د وخت په وخت خلکو ته وړاندې کړي، تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې د ښځو اشته حقوق کم یو دي او ورته احترام قایل شي. دویم، علما اکرام او ملا امامان دي. دوی هغه اشخاص دي چې د منبر له لارې کولی شي خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه د اسلامي شریعت او د هیواد د موجوده قوانینو په رڼا کې پیغامونه ورکړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې په ګډ ژوند کې د ښځو د انتخاب حق ته ځانګړی شوی و، هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
ولایت په ولایت،
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیکلنې په ندي
پکتیکا کې هم نور د دې شکه مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوه تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه کورکلی ته خراغلاست. هله د ټول روغ جوړ او له کورونا نه پامان اوسې. درنو ریدونکو، تیر کال د چین په اوهان ښار کې د کورونا وایروس لخپرې دوه وروسته ایران او بیا له هغه هیواد افغانستان ته همدا اوباره ورسیده چې اوس یې دریم ډول هم ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې کورونا تر اوسه په دغه هیواد کې له 2000 زیات کسان نیولي او له 3000 زیات یې مړه کړي دي. روغتیا پالان تل دغه ویروس د لخپرې دوه د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنه په پام کې نیولو ټینګار کړی دی، چې د ناروغ تجرید کول یا په بیل خونه کې قرنطین کول او ساتل، د طبي فاصله مراعات، ماسک وهل یې مهم هغه څه دي. خوشته په کورنیو کې داسې کسان چې د ټکو ته پام نه کوي، خو ټول هم داسې نه دي. یو شمېر کورنیو او کسان بیا دا مسایل په ښه ډول په پام کې نیولي دي چې ورڅخه خوندي هم دي. په دې اړه به ډېر وړاندې په خبرونه کې وایي. وای په چا چې تیره شوي وي هغه لوی استاد دی. د زابل ولایت د اوسیدونکو نیلا پلار تیر کال په کورونا وایروس اخته شوی و. دا کیسه کوي چې دوی څه وکړل او څه وشول.
نو موږ هغه قرنطین نه که منګه ټول کورنۍ ورسره کېناستېدلو، په یو شکاب کې ډوډۍ خوړله، یو هیڅ هغه صحیح مسایل نه مراتول، یو ځای کې ناستېدلو پاڅېدلو، نوم ظرف ورته بیل که او نوم ورته اتاق چې بیل نه کړه، نو موږ ویل چې د هغه پروحې اغیزه ونه کړي، او دا چې خدای مه کړه خپل روحي حالت له لاسه ورنه کړي، نو موږ ویل چې دې کې هېڅ پروا نه کوي چې موږ خیر ده چې دا کرونا دی، نو موږ خو لیدنه زیات نه یو، ټول ورسره کېناستېدلو پاڅېدلو، ډوډۍ مو خوړله یو ځای، ظرفونه یو ځای، او هېڅ مدا نه راوړل چې دا به دومره جدي مرض وي. کله چې زما ټوله کورنۍ په دې مرض مصاب شوه، ځکه دا یو ساري مرض و او موږ صحیح مسایل مراعت نه کړل، نو ټوله کورنۍ مصاب شوه، دا موږ ته ډېره ستونزمنه وه.
خو د لغمان ولایت اوسېدونکي شازیه چې ورور یې په دغه اوبه اخته شوی و، بیا وایي چې دوی له اوله دې ټکي ته پام کړی و، نو له ورته ستونزو سره هم مخ نه شول.
زموږ په کور کې ورور مې کرونا و، نو موږ ترې ډېر ښه حفاظت وکړ، هغه مو په یو کوټه کې قرنطین کړ، چا ورسره تماس نه نیوه، او یوازې کله چې به مو خواړه ور وړل نو د دستکش او ماسک به مو حتمي استفاده کوله، ډېر مایات مو ورته ورکړل، ګرم ګرم خواړه به مو ورکول، په خپل سر درمل مو نه ورکول، ډاکټر ته مراجعه کوله، د ډاکټر په مشوره به مو درمل ورته اخیستل، او ما کورونا ډېرې ښه مراعت کړه. همدا و چې ورور مې شکر ښه شو، د کورنۍ نور غړي څوک نه نیول، او کورونا په خیر سره تېره شوه، او هیله لرم چې ټول کورونا جدي ونیسي.
ځوان فعال د لوګر ولایت اوسیدونکی حبیب الله ستوری په کورنۍ غږ کوي چې کله په کور کې یو څوک په کورونا اخته کیږي، نو باید په یوه کوټه کې قرنطین او ټول هغه روغتیایي مسایل چې د روغتیا پالو لخوا ویل کیږي مراعات شي. نوموړی زیاتوي
کورنۍ دې باید هغه ته اول کوټه بیله کې یو مشخص ځای کې د قرنطین کې دغه دې هغه کاسه او قاب پیاله هغه هر څه سیده استفاده ترې کوي، خوراک پکې کوي، هغه ورته بیل کې، او څوک چې دغه ته ډوډۍ وروړي یا خواړه وروړي هغه دې ماسک واچوي، دستکش دې استعمال کړي، او کله سی هغه دستکش او ماسک نه سی استفاده کړي، هغه مریض له کوټې راوځي هغه دې زر تر زره په کاسفدانی یا زبالدانی کې واچي، ډېر خو ډاکتران سی مایات ورته هغه ورکوي، توصیه کوي سی مایات ورکړل سی، ویټامین سی لرونکي خواړه لکه لیمو او کاو دا شین سی، ویټامین سی ولري، ویټامینونه ولري دا خواړه. نو زړه سوای په دې معنا نه د سی زړه هغه ته نږدې ورسم او هغه سره تماس پیدا کم، زړه سوای دا سی غسره فاصله مرات سی سنور ته انتقال نسی.
ډاکټران د دې تر څنګ د ماسکونو او دستکشو اچول هم لیاونه بل کاسته د کورونا وایروس د لیک د مخنیوي په برخه کې ګټور بولی. په دې لړ کې یو شمیر خلکو نه یوازې دا چې خپل یې دا کار کړی، بلکې تر ځاکارو په توګه یې نور ته هم دا پیغام رسولای، او ان له خپل شخصي جیبه یې نور ته اخیستی دي. د غزنی ولایت اوسیدونکو مدني فعال قدرت الله وای
کله کورونا هرات ترغله ولین واقع سم سره ما یو دفتر کې کاو، نو بیا دفتر ما ته ټول ست بعد ماسک واخلی او ته بعد دسکش واخلی او فاصله مراعت کی. نو زلالم بازار ته تقریبا 3000 افغانۍ مې دسکش او ماسکونه خریداري وکړه. نو روز البته روزګان ولایت کې موږ د سې ولایت ته سلته ماسک اچول، دسکش اچول، خلک وسره عادت نه و. کله بس مزر راغله مواد ورما د ماسکونه واخسل او دسکش نو واخسل بازار ته راوتلم، نو سپینګر ځوانان او ماشومان به یو خبر راته کول چې کورونا ولا راغی حال فاصله وسکونسي، او ما پر روزګان کولین کزو مسما د فاصله ایجاد کړه، او هیڅ چاته مې لاس رغبر نه وسره کوه ته مجالس ته نه مکه.
قدرت الله پټینګا سره وای چې ټول روغتیایي سپارښتنه چې دغه وبا د لخبرېدو د مخنیوي لپاره د روغتیا پالو لخوا یې سپارښتنه کیږي، کورنۍ باید مراعت کړي. چې په خبره یې دې سره به نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې خوندیتوب او روغتیا ته پام شوی وي.
دقیقا بالکل کونسی، نو طبی خبر ده چې مشکلات جوړی دي، البته ټول کورنۍ اخته کیږي، داسې اوس موږ تاسو په وخت کې دلې سپو کور کې د 100 نفر وفات شوی دي، همدغه لامل دی بیتیاتی و سده احتیاط نه کوو، دلته بس دغه فاصله نه مراته ولا، او موږ وایس موږ مسلمانان یو د موږ باندې تاثیر نه کی، تر هغه کې موږ د اسلام دین ته او تاریخ ته مطالعه مراجعه وکړو، ډېر ډېر پیغمبران په کوم داسې مرزونه او باګان او پیغمبران خپل ټول هغه اصحاب ته خپل یاران ته تفسیح کول اساس پات فاصله ونیسي له دې مرز نه.
کورنۍ یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
ګرانه دوستانو، اوس به په دې اړه چې په کورونا ویروس یو وخت شوي کس د کورنۍ او لخوا څنګه وساتل شي، درمل ورکړ شي کنه، او په دې اړه نورې پوښتنې به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر کریم الله سرګند په یوې مرکه کې راته ځواب کړي.
ډاکټر صاحب، کله چې په یوې کورنۍ کې یو کس په کورونا باندې اخته کیږي، نو کورنۍ ته څه لازم ده چې دغه کس څنګه وساتل شي؟ البته په خپل کور کې
که یو کس په یو کورنۍ کې په کورونا اخته کیږي، هغه باید په یو داسې اتاق یا کوټه کې باید وي چې هغه اکسیجنیشن او وینټیلیشن ښه د په دې معنی ده چې هغه کوټه باید لمر ولري، ورسې باید ښه هوا پکې وچلیږي، او هغه باید تر سویچ په واسه پوره دی باید دوی د خپل کورنۍ سره تماس کم کړي، او له ماسک څخه استفاده وکړي، او ماسک د ورځې یو ځل استفاده وکړي، یعنی په دې معنی چې یو ماسک نه پوره څکې مغیوه ماسک څخه استفاده وکړي، او کچېری به سبا ته بل ماسک څخه استفاده وکړي، او کچېری ماسک نه لري کولی شي ماسک نه استفاده وکړي، بل مرته کېږي او لمر خپل لکه څه معصر ده پکې، او تر دې څنګه دا چې خپل حفظ الصحه ته او پاکۍ ته ډېره توجه وکړي او خپل روحیات خراب نکړي. دوهم مسله دا ده چې کورنۍ دې ته توجه وکړي چې هغه لپاره غذایی مسایل رژیم کې ډېر توجه وکړي، چې مایات پکې زیاتې هغه شیان ورکړي، په هغه شیان کې چې ویټامین سي لکه کینو، مالټه، لیمو دې شیان کې چې زیات ده له هغې څخه استفاده وکړي، یا په اوسني وخت کې کولی شي له هندوانې څخه استفاده وکړي ځکه چې هم مایات پکې زیات دي، هم خوړلې ساده دي، یعنی خوشخوره ده، ښه خوړل کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې وخت په کورونا کې کله چې یو نفر په کورونا باندې اخته کیږي، په خپل سر دواګانې ورته ورکوي، انټي بیوټیک ورکوي، تاسو په دې برخه کې څه ویل لرئ؟
خپل سر دوا واخیستل درست کار نه ده، له یو ډاکټر سره باید مشوره وکړي، هغه ډاکټر د مشورې سره سم. مګم کله داسې هم پیښیږي څوک چې په کورونا اخته دي، هغه متاسفانه په دوهم انتان باندې یا سینه بغل شوی وي یا یو څه نور ورته پیدا شوی، نو د انټي بیوټیک استفاده د ډاکټر په مشوره کې څه جنجال ور خبره نه ده، باید ډاکټر سره مشوره وکړي. بل مساله دی هغه دوا او درمل اخیستل دي چې هغه د تبې لپاره دی، پراستامول ده، مریض بالکل کولای شي، کورنۍ هم کولای شي چې مریض ته ورکړي پراستامول څخه استفاده وکړي، د درد دوا او څخه تبې دوا او څخه لاندې څخه استفاده کولای شي، او هغه څه چې د گیایي دوا او درمل په نامه دی لاغي څخه د استفاده نه کوي، مګر که د کورنۍ څخه مواد څخه استفاده کوي چې هغه مثلا غذایی مواد په مسایلو کې راځي، نو هغه څخه جنجال نشته، هغه څخه استفاده کولای شي.
وروسته پوښتنه هم دا چې کورنۍ ته مو څه وینا ده چې ځینې خلک د زړه سوي له امله یو کس په کورونا اخته شي، باید د زړه مسوځي کې څنګه او کوم څنګه د امید کورنۍ غړی ده، زه څنګه د بل کوټه کې کیناوم؟ نو تاسو کورنۍ ته څه وایئ لرئ چې کوم تدابیر ونیول شي تر څو چې د کورنۍ نور غړي خوندي پات شي؟
او تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې وایم، رښتیا هم د افغانستان خلک هم عاطفي دي، هم سنتي دي، یعنی په دې معنی چې دوی داسې کرکه ګڼي چې اوس موږ کورنۍ مور مو ورور مو پلار مو زوی مې مری شوی دی، نو د دې څخه ولې لریواله وکړو؟ نو زما په نظر باندې لریواله یم دا په دې معنی نه دی چې تاسو هغه څخه دومره لریواره وکړي چې هغه ته یو ډار ایجاد کړي، مګر هغه صحیح تدابیر باید تاسو مراد کړئ، تاسو باید دوه متره فاصله مراد کړئ، تاسو هغه داسې وتاپې واچوئ چې په هغه کې هوا ښه چلیږي، لمر ولري، او دغه حفظ الصحه ته توجه وکړئ. کچېرې تاسو تماس ورسره نیسئ په مغې کور کې ورسره اوسېږئ، له ماسک څخه استفاده وکړئ، نو دا هغه څه دي چې لازمي دي، مګر داسې چې یو ډېر ډار ایجاد شي یا بیخي له هغې څخه سلام علیکم کښته شي، فکر کوم دومره بم بیا دا په روحي لحاظ باندې مریض باندې ښه تاثیرات نه لري، دومره جدي برخورد باید ورسه وشي، مګم په دې اندازم نه چې مریض ته سترس پیدا شي، وحشت په کور کې پیدا شي چې ولا یو څوک کورونا لري. تاسو زه یو خبره باید تکرار کړم چې کورونا یو داسې ناروغي ده، باید دې سره د ژوند کولو هغه فکر باید مونږ سره اوس پیدا شي، هغه چاله باید مونږ ته راشي. مونږ به کورونا د تلونکې نه ده، کورونا به موجوده وي، دا به په وقفه شکل حمله وي، ان شاء الله ورو ورو به دا حمله کمیږي، او کله شي بل حمله په جمی کې او دا حملم کې د شی درې هفته نور دوام وکړي، نو هغه څه چې دبليو چو وایي معتبر سرچینې د ریسرچ کې وایي.
قدر من اوریدونکو دا او تدې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ. الله مو له ټولو خطرونو څخه وساته.